مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني پر دې هله چې روغ جوړ بیستی وخت شبي شپږ بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به زمونږه تورخم وي، هلته کې به له خپل خبریال سره نیغ په نیغه خبرې کوو. دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو د پاکستان په سیاست باندې، او زمونږه زیاتره راپورونه هغه د امنیت په اړه باندې دي، نو په هغې هم ستاسو لپاره راپورونه لرو. خو تر هڅه مخکې ته د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. خبرونو سرټکی په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالب سرتیرو ترمنځ بیګا سخته جګړه شوې. د عورت مارچ مشرانو د پاکستان وزیر اعظم ته خواست کړی چې دوی ته د مارچ په اتمه د لاریون اجازه ورکړي. او په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. او زه خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یو واری بیان خطه شوی. په تورخم کې د پاکستان د ایپسی ځواک یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، نن سهار مشال ډوته وویل تېره شپه یو واری بیا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ په نښته کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوي. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیر وکړ او د ایپسی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوان توغندی ورول چې په نتیجه کې د دوی اته سرتیري جوبل شول. نوموړی وایي د افغانستان غاړې ته یې د طالبانو پر څو پوستو ځوابي بریدونه کړي، ځاني او مالی زیان یې هم ورړولی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر ضلع د بلدیاتي حکومت د استازو مشر او د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شخالی چینوري نن مشال ډو ته وویل د ډزو له وجې ولسي خلک اغیزمن کیږي.
او بیگا چکم جڑ پراغل ای پاغ کی دواړو طرف تا مقامی آبادی شوی اغا د خپل زینو نه بیزای شوی، یو لوی تکلیف سره خلق شیدی اغا مخ شوی دی، ماشومان زنانا د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږه دغه اپیل کړو. پروژه مبارکه میاشتا ډیر لوی یو مشکل دی او د جرګیله مکور کړی چې دغه مساله حل شي.
د بلات حال کې دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا د پروري له یوویشتمې راهیسې د تورخم دروازه تړل شوې، خو د خلاصون لپاره یې دوه ځله خبرې شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې عورت مارچ وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې خواست کړی چې دوی ته د مارچ په اتمه په اسلام آباد کې د لاریون اجازه ورکړل شي. یادې ټولنې د مارچ پر دریمه پر خپل انسټاګرام پاڼه په خبره کړي لیک کې شهباز شریف مخاطب کړی او له هغې یې خواست کړی چې د اسلام آباد انتظامیه ته امر وکړي چې عورت مارچ ته اجازت نامه ورکړي. په لیک کې راغلي چې دوی د هر کال په څیر سږکال هم د مارچ په اتمه یوازې د دې لپاره راغونډېږي چې د خپلو حقونو او برابرۍ لپاره غږ پورته کړي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دوی د دې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې عورت مارچ هر کال د مارچ په اتمه ځکه په پاکستان کې د خپلو حقونو لپاره لاریونونه غونډې کوي چې دا ورځ په نړۍ کې هم د میرمنو د حقونو لپاره منزل کیږي. خو پاکستان کې یو شمېر مذهبي ګوندونه او ډلې د عورت مارچ له فعالیتونو د احتجاج د طریقه کار سره اختلاف لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د ترقی خوشحالی سفر د وسلوالو تر ختمولو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په څلورمه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړې غونډې ته په خپله وینا کې شهباز شریف وویل چې هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان په ناامنۍ کې ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي د پخواني وزیر اعظم عمران خان نوم یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه چې څرنګه د هغه په دورې حکومت کې ترهګري بیرته پیل شوه. که څه هم عمران خان او د ګوند تحریک انصاف په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان په مشرۍ د ترک انصاف پخوانی حکومت د 2020 کال په وروستیو کې د هغه مهال د پوځ له مشرتابه سره په سلا تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وې. په څو پړاوونو کې شوو هغو مذاکراتو په نتیجه کې د 2020 کال په مئی کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوربند وشو. د اوربند په نتیجه کې ګڼ وسلوال له زندانونو خوشې شول. د عمران خان حکومت دریز درلود چې د سولې په خبرو به امن راولي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولیزو چارو برخې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښته چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتمبایو وابا هم پکې حاضر وي. د دې غونډې د ایجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بشري حقونه او په 13 د جون او خوځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په 13 څه کم او څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو ایجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې یوناما د افغانستان په اړه منفي تبلیغ کوي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لومړۍ نیمه پای لوبه دا وخت د هند او استرالیا ترمنځ په دوبه کې روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 240 شپېته رنزونه جوړ کړل. دویمه پای لوبه سبا د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ په لاهور کې ترسره کیږي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو وردل تاسو مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام اهم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د تورخم دروازې تړل کېدو وروسته د افغان طالب سرتیرو او پاکستاني اف سي ځواک ترمنځ ډزو هلته په تورخم کې ولاړ د ګاډو ډرایوران لا نور اندېښمن کړي.
او بدل تپراته اوس په بیګاب تورخان کې جګړه شوې ده. روژه دا ډېر خط تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو دا خواهش دی چې دا جګړې او دا غوبل او لانجې ختم کړي او بدل یې کولاو کا.
د شمالي وزیرستان د میرلی خلق وای پروژه کې هم د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښتې روانې دي چې دوی یې ډېر مشکل سره مخ کړي.
زلالات د خلق په تیښته وي، په منډه وي، کله ډرون وي، کله حمله وي، طالبانو فوج پر میاشت فایرنګ وي. لوی زلالات ته خلق په انتهایی د هیریا کې صورت حال سره مخامخ دي.
او په خبر پښتونخوا کې د ترګري مخنیوي څرنګه ممکن نه، په دې اړه د خبریالانو او پوهانو نظر هم اوریدل شي.
او د دې واحد حل لارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې کوم موجوده پالیسی دی په دې نظر ثانی وکړلی شي او د ولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد کوم کاروایي دی کیږي په غوښتي واخلي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څرنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پاکستانی چارواکي وایي 13 شپه یو وری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی اف سي ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوی. د اف سي ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د اته سرتیرو د جوبلیدو پخلی وکړ. وی ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مرګ جوبلاړول شوی. تر دې مهاله د افغان طالبانو دریز په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د پرولې له 28 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې اړه تاسو ته راپور هم لرو، خو دا چې اوس په تورخم کې تازه حالت څه دی هم پر دې خبرې کو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد چینوري سره. فرهاد، ستړي مشي.
ډیره مننه اسرار، تاسو هم
تاسو نه مننه. فرهاد، تاسو راپور هم موږ لرو، په هغه کې ټول تفصیلات شته چې دغه نخته څنګه رامسته شول او څه پرمختګ تر دې دمه شوی دی نه دی شوی، څه روان دي. خو که تازه راته معلومات راکړي چې اوس روان دي، اوس څه شوی کنه؟
داسې چې بیګا شپې چې کوم وقفې سره دواړو خواو ته توغندي مطلب وشتل کې دا او ډز روانې وي، هغه لړۍ خو درېدلې او نن سهار نه چې کوم دی تر اوسه پورې بیا دغه نښته نه ده شوې. ورځ چې دی دا په آرامه تېره شوه او نن ماسپښین بیا د تورخم انتظامی چارواکو د تورخم دې اړخ ته په باچا مینا کلي کې چې کوم ځایونه په مارټر ګولۍ ولګېدلي وو هغې تفصیل را جمع کړی دی، چې په هغې کې یو د پاکستان ګیټ په نوم یوه دروازه ده چې طالبانو لخوا دا په توغندیو باندې ویشتل شوې ده. په هغې باندې سپکو وسلو سره هم ډز شوې دي. همدارنګ دې اړخ ته بیا یو جومات ته زیان اوړېدلی دی چې په یوه مارټر ګولۍ باندې لګېدلی و. دیوال او زیاتره برخی چکم دی دارا پریوتل دی، کڑکی مات شوی، ششی پکی مات دی، همدارنگ داس زین هم په ګوتا کتل چې چرتا دغه گاڑی ولاړ دی، مال وړون کی گاڑی دام په دی مارټر ګولو باندې لګیدل دی بیگا. نو دوی خپل تفصیلات را جمع کوي چې دی خواته څومره زیان اوخته دی هغه را جمع کوي، او بیا دلته چې کوم لنډې کوتل اوسیدونکي دي او د باچا مینې هغوی ته د ملیشیا ځواک لخوا ویل شوي دي چې دوی له پکار دي چې په کورونو کې څو ورځو لپاره دننه ووسي، بهر له بغیر ضرورت رونه وځي، او شپې مهال دی خپل لایټونه چې کوم دي دا بند ساتي.
سمه فرهاد، داسې هم خبرونه دي په سیمه نه چې لا هم د پاکستان امنیتي سرتیری او دغسې طالب سرتیری هغوی په مورچو کې ناست دي یو بل ته کنه؟
بالکل، حالات چې کوم دي وسم ترنګلې دي، او داسې د پاکستان او افغانستان چې کوم ځواکونه دي هغوی ترمنځ مذاکراتو لپاره یا کومې غونډې لپاره تر اوسه کومه اړیکه نه ده ټینګه شوې، او نه په سفارتي کچه باندې لا کومې داسې خبرې شوې چې دواړو حکومتونو یو بل سره رابطه کړې او په دې کې کوم پرمختګ شوی. نو نن هم خلک اندېښمن دي چې کوم دواړو خواو ته نږدې پراته دي چې هسې نه چې نن شپې بیا کومه نښته وشي او چاته پکې زیان ونه رسي.
سمه فرهاد، ستاسو نور تفصیلات هغه هم شته، هغه هم لږه شبه کې د اوردونکو سره شریکو. نړۍ مننه ستاسو نه، ښه وختونه. دا اوس موږ خبریال فرهاد چنواری او همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی چارواکي وایي چې تیره شپه یواری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی افسي ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوې. د افسي ځواک یو چارواکي خپلې غاړې ته د اته سرتیرو د جوبلی دو پخلی وکړ، ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مرګ جوب لاړول شوې ده. تر دې مهاله د افغان طالبان دریځ په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د فروری له 28 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. نور حال هم له فرهاد چنواری په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د ملیشې ځواک یو چارواکي نن سهار خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخته یو وار بیا د پاکستان سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته شوې او په یو بل یې سپکې او درنې وسلې کارولې. د ملیشیا ځواک چارواکو ادا کړی چې تیره شپه افغان لوري ته یو شمېر چک پوسټونه په نښه کړي او طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. ملیشیا ځواک افغان لوري ته د تلفاتو شمېره زیاته ښایي، خو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه نښتې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې کومه کره شمېره نه ده جاري کړې. البته دوی د مارچ 2 نیټې په نښته کې یوازې د یو تن وژنه تایید کړې وه. د پاکستان ملیشیا ځواک دا هم تایید کړی چې تیره شپه افغان طالبانو د دوی چک پوسټونه هم په نښه کړي، او لږ تر لږه د ملیشیا ځواک 8 تنه پکې جوبل شوي. پاکستان لوري ته ځنې عینی شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې بیگانه نښته کې د تیرو ورځو په پرتله ډیر شدت ولیدل شو او ډیرو ساعتونو پورې دوام وکړ، او لویه توپخانه هم پکې وکارول شوه. د دغې نښتې له امله په تورخم کې د باچا مینې کلي نه خلکو لنډې کوتل ته کډې کړي او خپل خپلوانو کره دېره شوي. د مارچ په 2 نیټه هم شپې ناوخته د دوه طرفه نښتې په نتیجه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول څلور تنه جوبل شوي وو. په تورخم کې په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په هکله دوه ځل مذاکرات شوي، خو بې نتیجې پای ته رسېدلې. پرون د خیبر ضلع د بلدیاتي نمایندګانو مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د نورو قومي مشرانو ترڅنګ د دغې نښتې ودرولو غوښتنه کړې، او دوی ویلي چې د تیرو وختونو په څیر د یوه قبایلي جرګه جوړه شي چې دواړو خواوو سره وویني او دا کشاله هواره کړي.
چکم جړه پراغله پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی اغه د خپل زینو نه بی ځای شوی یو لوی تکلیف سره خلک شری اغه مخ شوی دي ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږ دغه فیل کړو چې مونږ لنډی کوتل تحصیل کې میشته کامونو یو جرګره جوړه کړې ده نو مونږ له مقرره کړې چې مونږ پکې خپل کردار ادا کړو او دا تاوتریخواله چې دی دا ختم کړو.
د تورخم دروازه نن په دولسمه ورځ هم هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. دواړه خیز تجارت پرې ځنډول شوی. د خیبر درې په لار ځای په ځای مال وړونکي ګاډي ولاړ دي او ډرایورانې وایي یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
جګړه شوې ده روژه ده ډېر غټ تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو دا خواهش دی چې دا جګړې او دا غوبل او لانجې ختم کړه او بدلیار کولاو کا.
تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبان خپل لوري ته نوې پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو پر اعتراض وکړ چې دا تاسیسات په لانجمن ځای کې روان دي او په کار ده چې له دې جوړولو ډډه وکړل شي. همدارنګ افغان طالبان ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی چې دا ممنوعه یا لنجمنه سیمه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تورخم دروازه تګ راتګ له نږدې دوه اونۍ راهیسې ځنډېدلې. دا لاره تر دې وړاندې هم د مسافرو تجارت پر مخ په وار وار تړل شوې چې د دواړو خواوو لسونو ژوند یې اغېزمن کړی. ډېر کله دا دروازه وروسته له هغې تړل کیږي چې د دواړو خواوو د سرتېرو ترمنځ ډزې وشي او ډزې هغه مهال تبادل کیږي چې یو او یا هم بل لوري په تورخم کې نوې ودانۍ یا پوستي جوړ کړي. شنون کې وایي د یوې هوکړې تر مخه د دروازې په 300 میټری کې افغانستان یا پاکستان نوي تاسیسات نشي جوړولی. د موضوع تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28 پاکستانی او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاکت دغه ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنې جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب چې رښتون نه درلود او نه څه دغه کمیټه مشري کول. پاغه کې د سرحدونو په حق له فقط د امنیت د تامین په حق له پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته. استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه دی رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرښه وای. خو د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کېدای شي.
سفارتی آداب افغانستان پاکستان سفارت آ طرف سے دی دی طرف سے دی خارجہ و وزارت دی دی طرف سے دی آ طرف سے دی دی دے علاوہ جوائنٹ کوارڈینیشن کا دیتیا دی 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 دوڑا وڑا تو چکم سارے دات دی دو آگئی چیئے یہ اسی زر کئی ہے یہ بورچہ یو طرف سے یا دن طرف سے جوڑی تو پکار دی سی آگر خلو کی یہ صلاح
سید اختر لیشا وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولی او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شي.
لدمې مخکې تاسې د مجید بابر په راپور کې واورېدل چې د تورخم سره نږدې یا په تورخم کې د افغانستان او پاکستان لور ته کومو سیمو کې کومو ساحو کې پوستې جوړ دی شو کومو کې نشي جوړې دی اوس راځو دې ته د شمالي دوستان د مرلي خلک لا بدن نه سر ټکوي. د هغې سیمې ځن اوسېدونکو مشالې ډوته وویل د روجو په میاشت کې هم د حکومت او وسلوال ترمنځ جګړه روان ده چې ولس ترې اغېزمن کېږي. دوی وایي نه وسلوال او نه هم پوز د یو بل پر ضد د ډزو پر مهال د ولس خوندیتوب ته پام کوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پوز امنیتي ادارې وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو خوندیتوب ته دقیقه پاملرنه کوي. د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راپور کوي.
د میرعلي اوسیدونکي وایي چې د روجې میاشت کې یې هم شپه ورځ په ویر ده. روزانه د جنگ بریدونو او نورو نامنۍ سره مخ وي. دوی وایي چې دغلته روزانه د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې دي، ډرون بریدونه روان دي چې عام خلک یې د تاوان سره مخ کیږي. د میرعلي اوسیدونکي وایي چې هره شپه فوز وسلوالو ترمنځ ډزې کیږي، یو په بل بریدونه کوي او عام خلک د ویرې نه شپه ویښه تېروي. د میرعلي پی اوسیدونکي سیاسي مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې چرته ولاړ شي. د جنگ جګړو سره یې ژوند دی.
زلالات خلک په تیښته وي، په منډه وي، کلا ډرون وي، کلا حمله وي، طالبانو او فوج پر میاشت فائرنګ وي. لوی زلالات ته خلک په انتهایی د هیر یقیني صورت حال سره مخامخ دي. میدان جنگ جوړ دی میرعلي نه، اپریشنی نه وشول، خلک کې دار به دار کړو، نو اخر چیرته ده خلک لوټ شي. د ریاست چې مشته داسې یو روټ وشي چې تو ساغه چار وکې مې معاف وي، مشر ټول وزیرستان هغه وکي ویوال یار درته وشي، مشر هغه اختیار کی چې د غضب نه خلاص شي. مزید دا غضب به خیر برداشت نه ده.
د میرعلي یو بلوسیدون کې سمت خان وایي چې د ویرې نه خلک بازار ته نه وځي. د روان جنگ نه ډیر ځپل شوي، په خپل خاور دوی هم نور امن او سوکاله ژوند غواړي.
دلته د روزانه په بنیاد باندې د طالبو د فوجي په منځ کې کوم جګړه ده، د دې زیات تر نقصان دلته عام پولیس تر سیګی لګیا دي. دلته زمونږ اقتصاد، زمونږ کاروبار تباه برباد شو. په دې روجه کې هم دلته خلک اغه شانتي بازارونو ته نشي راوتلي، ولې دې یره مخصوصوي. دغه جنگ دوه درې کالو کې ډیر زیات تودواله اخیسته دي. مونږ ځایي خلک د دې جنگ نه نور تنگ شوي یو. مونږ د دواړو دلونو او بیا په خصوص د حکومت نه درخواست کوو چې دلته زمونږ د خاور نه دغه جنگ نور بل خیوسي، د خاور مزید د جنگ متحمل نشي کېدلی او په خپل خاور باندې مستقل امن غواړي، ترقی غواړي، تعلیم غواړي.
شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې ځایي خلکو په وار وار جرګې کړې، احتجاجونه یې کړي. حکومت فوز نه دغلته د امنیت ټینګښت او وسلوالو ضد عملیاتو کې د عامو خلکو د مال ځان د ژغورنې غوښتنې کړې. په میرعلي کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو په وار وار غونډې وکړې او تور پورې کوي چې روانو هدفي عملیاتو کې عام خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې روانو حالاتو او د خلکو جرګو غوښتنو په ځواب کې د غلطه فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیات توند کړي دي، خو دغو کاروایو کې د عامو لس خیال ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
ودون کوس رازودیتا چې د پروري پر 23مه د خبر پختونخوا د اکوړه خټک په حقانیه مدرسه کې شوی بمی چودنه کې د هغه مدرسې د مشر مهتمم او د جمعیت العلماء اسلام سندلی د مشر مولانا حمید الحق په ګډون وطنه وجل شول خو د هغه بریز زمواري کومي وسلوال دلی ونه منله. د چارو ځنې شنون کې وایي یو خواته د پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیوا شوي، نو بل پلو دا سبري خي چې د افغانستان په چیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو جون خوندي نه دی. دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ هدفي عملیات ناکامه دي. د موضوع تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې
شینون کې او خبريالانو په دې نظر دي چې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. خبريال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي،
دی خو کومه وګورو د حقانی را په خمتروسه پورې دیله پلټنې دا سخکاره سنښت نه جازه مداري غسته ده. دایښ خراسان کو ګوري نیو مهمه دله چې دا په افغانستان کې او په پاکستان کې هم په پاکستان کې که نظر واچو منو زیاتره حقیقت آلمان یا هغه مدرسې په نخه کړی دي کوم چې د افغان طالبانو سره هم فکر دی او دا غي سره سنسه هم درده لري. هغه په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې په جوړ کې او شمیر داسې آلمان په نخه شوی دي، په پیښور کې هم شوی دي، او دغه شان ته کې دا غسنه دا مولانا حمید الحق حقانی دم دا یو ډیر لوی غټ پیغام هم دی. او د دې دام ښکاره کیږي چې زمونږ کم استخباراتي ادارې دي، زمونږ د امنیت کم ادارې دي، هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي. ځکه چې دینه مخکې کم ترټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغام و نو هغه د مولانا فضل الرحمان طرف ته او زیاته توجه هغې ته ویلې شي و چې تاسو خپل مومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کې. خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو هغه پېښه دلته په حقانیه کې وشوه.
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جماعت د برید زمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړي، خو خبریال او شینون کې فخر کاکاخیل وایي دا مهال که یو خواته د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانې زیاتې شوې دي، نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څانګې فعالیتونه هم لیدلې شوې دي.
شیخ عبدالرحیم مکانی صاحب کوم چې د دیوبند مکتب فکر یو وطن عالم و هغه باندې ړومبی په پېښور کې دماکه وشوه، او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې راغلل نو په 2020 کې هغه هلته کې و چې د اګست په میاشت کې په ځان مرګي برید کې ووژل شو. تاسو ته یاد وي چې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګي برید شو، او د هغې چې کوم رسایل او جرایید دي هغه د دې خبرو نه ډکې دي چې په نخه باندې د دیوبند مکتب فکر علماء کرام او چې جنګیالي ډلې دي هغه په دغه نخه باندې وي.
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې دننه د تیرې جمعې په ورځ د ځان مرګي برید په داسې مهال شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او ځایي خلکو په خپلو سیمو کې د ناامنۍ ضد وخت په وخت لاریونونه، مظاهرې، جرګې او احتجاجونه هم کړي دي. د دې حالاتو په تناظر کې په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي په حقانیه مدرسه کې دننه د دې برید وروستو د ولس اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي.
په داسې وخت کې د حقانی په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا ځای نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې، بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم داوی عبوري سټ اپ دی د طالبانو هغه ته هم یو جواب ورکول دي چې تاسو هغه ځای چرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړي دي د هغه په ضد هم کاروایی کیدی شي. د دې وجې نه د ترهګری دا کاروایی معمولی نه ده، دا یو ډیر لوی هڅه کړي ده ترهګرو، او د دې واحد حلدارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم موجوده پالیسی دي په دې نظر ثانی وکړلې شي، د افغانستان سره یو ښه تعلق جوړ کړلې شي، او د ولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد چې کوم کاروایي کیږي پاره واخلي.
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه تجمن دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
لادمه مخه تاسو ته غلام غوس راپور ورده چې په خبر پښتونخوا کې د امنیت په موضوع باندې وو. وخت شوه شپږ نیمه بجې. تاسو ته مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یواری بیان خطه شوې. په تورخم کې د پاکستان د اف سی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشالې ډوته ویل. تېره شپه یواری بیا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ په خطه کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوې. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتېرو وکړ او د اف سی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوان توغندي ورول چې په نتیجه کې یې د دوی اته سرتېرو جوړ شول. نوموړی وایي د پاکستان غاړې ته یې د طالبانو پر څو پوستو ځوابي بریدونه کړي. ځاني او مالي زیانونه یې هم ورړولي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي ټولنې عورت مارچ وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې خواست کړی چې دوی ته د مارچ پر اتمه په اسلام آباد کې د لاریون اجازه ورکړل شي. یا د ټولنې د مارچ پر درېمه پر خپل انسټاګرام پاڼه په خبره کړي لیک کې شهباز شریف مخاطب کړی او له هغه یې خواست کړی چې د اسلام آباد انتظامیه ته امر وکړي چې عورت مارچ ته اجازتنامه ورکړي. په لیک کې راغلي چې دوی د هر کال په څیر سږ کال هم د مارچ پر اتمه یوازې د لپاره راغونډیږي چې د خپل حقونو او برابرۍ لپاره غږ پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ سفر د وسلوالو تر ختمولو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په څلورمه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړې غونډې ته خپله وینا کې شهباز شریف دغه څرګندونې وکړي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لومړی نیمه پایلو به دا وخت د هند او استرالیا ترمنځ په دوبی کې روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړو د ټولو بال په سوزیدو یې 215 رنزونو هدف ورکړو. د دې په جواب کې هند دا وخت په 1.4 ورونو کې 340 رنزونه جوړ کړ. یو لوبغاړی ورته دا مهم خبرونه لنډیز موارد په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخ کې راځو دي ته چې د مشالې د خبر مرکزی څنګ په یو راپور کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر په دفتر کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ لبزی شخړې وروسته د امریکا او اروپا په اړیکو کې درزونه پیدا شوې او چین هڅه کوي چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي او په تایوان او اروپا کې خپل اغیز ډیر کړي. شاهین بنیری د راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سر تر سوالو پاړه د بې نتیجې سفارتي حل زلو یو ونې ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوي دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوی پښتنې راولاړې شوې دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه‌کاری وکړي او د اروپا سره خپل خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز با په آسیا هم پریوزی چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا محال د ویداس امریکا سره مخ تي چې خپل سوداګریزي ګټې ته ګوري. د فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وځ ورلا له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیواله همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو ښه کولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرين کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبوي. په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرين په اړه د سفارتي حلو زلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلی دی. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې چین باور لري چې ټول ښکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. له دې وروسته په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نه وو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالې پروفیسورې او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکارې زسوزا انا فرنزی مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپای اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرین د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. له دې وروسته وانګي په جنوبي افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرین کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شنونکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یو خدا چې د برسلز او بیجینګ ترمنځ د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروې
په لسمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یوه بجا
سندري جادوګری،
په دونیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو
مشال ډوتا غوګستی او د می مخکې تاسو ته شاهین بنیری راپور وړاندې کوو د اوکراین په اړه باندې. او اوس راځو دې ته چې یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمنی په سویل لویدیز مینهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یوولس نور کسان یې ټپیان کړي. د جرمنی د قانون چارو وزیر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې دي.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمنی په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمنی د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لارویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلی ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړې او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
دا مشال رادیو
له دمه مخکې تاسو ته سپیو لستانه زی راپور وړاندې کوو. په جرمني کې د بو موټر د څو کسانو د وهلو دغه په نتیجه کې به د خلکو جوبلې دو او سم راځو دي ته چې د محمدو د امبال سیدون کې وایي آبادی تر 2000 زیاته ده، خو د نادرا یوازینې دفتر ورته په مکمله توګه فعال نه دی. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارت تر څنګ د خپلو ماشومانو لپاره د پارمبی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. د نادرا سیمه ییز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولي خو وایي چې د عملی د کمښت باوجود شناختی کارت جوړوي. د مومند لپاره د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وایي هڅې روانې دي چې د شناختی کارت او پارمبی اړوند ستونزې زر حل کړي. تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
د امبار اوسیدونکو وایي دغلته د نادرا دفتر کې نوې شناختی کارډونه او د ماشومانو فارم به نه جوړیږي. دوی وایي چې دوی د دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د مومندو نورو تحصیلونو ته ورځي چې ور باندې خرڅونه هم ډیر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. د حد کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوانخیل مشاد رډو ته وویل دوی د شناختی کارډونو نه زیات مشکلات په فارم به جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار حد کور کې سینټر منظور شوی ده، پاغي کې صرف رینیول کیږي، فارم بي پکې نه جوړيږي، بل پکې نوې کارت نه جوړيږي. نو هغه د پاره زمونږ علاوه دي نه بچ کم نور دین ته مونږ زو یا تلی مخ کې باوته د بتللو باوته نه الته چې سړی زی نو هم بستا او مطلب ورس خرابي کې سهار بلا شي الته بلا ولته رجستریشن او کې مطلب ته فارم فل کې بیا بغت چانه بیا اټیسټ کې بیا براځي بیا بزي امبار ته ډېر تکلیفات دي. کاغذ سیدا غن علاوه اکاونټ ته زی نو ستاب پیسې هم لګي ځکه چې اکاونټ ته زی نو 7800 روپۍ یو طرف نه کوي د 7800 د بل طرف نه ده او بیا چې زرانه ده سره دوه کسان نه غي سره تقریبا 3-4-5000 روپۍ خرچه راځي.
د هم د سکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وای او هارون خان نومیږي، هغه هم د فارم بي د پاره دغه ته د نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړې.
زما پلا چې ما له فارم بي جوړول نو یو کوڼ ته تلې و زمنګ په فارم بي 3000 روپۍ خرچه راغلی و او وس په انبار کې د نادري سنټر منظور شوه دی خو فارم بي نه جوړوي.
مقصود اتمان خیر مشهد رړو ته وویل د دغه سیمه آبادی 2000 نه زیاته ده، خو دوی ته نه خو د نادرا دفتر فعال دی نه های سکول شته او نه کوم لوی روغتون. دې زیاتوي چې دغلته باید دغه ټول سہولتونه ورکړې شي.
په دې کې اصل کې زموږ سټوډنټ ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې دا وي بدره بیا د نه هم د لسم داخلي به شروع کیږي نه کې تیر پارمبیانې غواړي. بیا اصل کې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی چې نورو تحصیلونو ته هغه وسم زی د نورو تحصیلونو د تګ خلاصې نه شي. مثلا د یک غونډه د غلنې د تګ هغه ته خلاصې نه شي نو د به اخر څه کیږي کنه. نو موږ د حکومت د پر زور د مطالبه کوو چې دین ادرات لري برپور خپل سټاپ زر تزر منظور کړي.
دغه تنانو د نادرا دفتر کې کله کله د شناختی کارتونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه بیرته بند شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره اړیکه وکړه نو هغه وویل دغه تا شناختی کارتونه هم جوړیږي، البته عمله ور سره کمه ده نو مشکلات شته. د محمدو د طریقېتی کارون لپاره د صوبې حکومت مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څو ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
به ما غوښه اډي سره به تا وکړنه نه اډي ما تی ویل چې بالکل مال یو لیست هم راولې نه په دغه وجبانه هغه د انفارمیشن مطابق هغه ما ته به ډیټا راولې غو صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړې شنه کړي ګاډون هم جوړې نه به دا ډیټا هم جوړې یار یو سیس جوړې دا خبره پکې خو نشته ریخه.
ما وو شیر مومن زیاته کړه که بیا هم کوم مشکلات هغه ته موجود وي او د شناختی کارډونو ترڅنګ د فارم بي او د نادرا نور چاري نیمګړي وي دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمل ور ولېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
مشال ریډیو ته غوښتي اوس راځو یو بل موضوع ته. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي پتونو پر مهال د نظم اداري ویل چې د پروري له شپږشتمې راهیسې د بارانونو په نتیجه کې شاوخوا 4 تنه وژل شوي او 9 زخمیان شوي. یا د اداري ویاند انور شهزاد د مارچ پر درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې لږ تر لږه 14 کورونو ته هم زیان رسېدلې. نوموړي زیاته کړه چې له متاثره کورنیو سره مرستې هم کوي. بلخو د موسمیت محکمې نن هم د باران کېدو اټکل کړی. پړی د شبیر رمضان د راپور اورو.
د پیډیم یا قدرتی اپتونو سره د نظم صوبایي ادارې ویان انور شهزاد د ګل پورز مشال لیډو ته ویل چې د شپږویشتمې فبرائر نه تر دې دمه د صوبې په زیاتره سیمو کې شو بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي چې پکې سلو تنمړو او نه نور ژوبل شوي دي. په مړو کې درې زنانه او یو سړی شامل دي. دا ډول په ژوبلو کې هم زنانه او ماشومان شامل دي. څوارلس کورونه زیانې کړي دي چې پکې درې بشپړه توګه او باقي جزوي ړنګ شوي دي. دغه ډول غریزو سیمو کې د واورو ورېدو او د ځمکو ښویدو له وجې لارې هم بندې دي. دغه لارو خلاصولو او د نور امدادي کاروانو او د خلکو سره د مرستو په اړه انور شهزاد مشال لیډو ته وویل
کوم غریز علاقې دي کوم روډونه بلاک شوي دي د برفبارۍ په وجه باندې د هغې پرانستو دپاره ټول ضلع انتظامي او متعلقه ادارې چمتو دي او درنه مشینري چې کوم دغه کار کوي چې زر تر تره دا کوم بند روډونه دي هغه د عوامو دپاره یا عام ټرافیک دپاره دي پرانستی شي. همدغه شان چې پی ډی ایم ای لاړه ټول ضلع انتظامیې ته هدایت هم جاري شوی دی چې کوم متاثره خاندانونه دي نو دې سره دې زر تر زره د مالي مرسته وکړی شي او امدادي چې کوم سامان دي هغه دې سر تر زره دي متاثره علاقو ته دې ورسولی شي. همدې سره چې کوم متعلقه ادارې دي او نور چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ڈی ایم ای دې سره په رابطه کې دي او پی ڈی ایم ای لاړه یو هیلپ لائن سلیج کینټې کار کوي تمام د څه قسمه بدې پیښې اطلاع معلوماتو لپاره یو 00 باندې رابطه هم کولی شي.
دا چې د بارانونو دا لړۍ به تر څومره وخت او کومو کومو سیمو کې دوامدار وي نو خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته ویل
دا سلسله د بارانونو دی دا د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې مطلب د سدی خان نواخله تر چترال رسېدې نو د سره مختلفو ځایونو کې وقفې وقفې سره او زنځې کې تیز او زنځې کې کم باران امکان شته او په ډېرو ځایونو کې چې د باران ورېدل هم دی. دا باران پرون رسنه شروع شوی ده نو کم چې د بالایي اضلاع دي زمونږ لکه سوات شولو کوهستان شولو شانګله همدغسې مانسهره ډسټرکټ مختلفې علاقې شولې تورغر شولو په دې کې ځنه ځایونو کې دا غرونو راغورځېدلو یا دا ځمکې دا چاودېدلو سلایډنګ وغیرہ چانسز هم پکې شته دي.
موږ زیاته کړه چې راتلن کې 24 غنټو کې د صبح په چترال دیر سوات شانګله بنیر ملکن ټول هزاره ډیویژن کوهستان تورغر او د قبایلی ضلعونو علاوه سوابه مردا نوخار چارسدا پیښور بنو او کوهار ډیویژن کې هم د تیزو بارانونو وسیله او په غرونو باندې د وره وردو امکان دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو نه کسیزه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان حکومت ویلي دا پلاوی به هغه هیواد ته د منظور شوي پور د نوي قسط چې یو ارب ډالر دی د ورکولو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پلاوی د لیدنو او خبرو مخه به تر ډیره بریده د هغو پالیسیو جاج اخیستل وي چې پاکستان یې په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت عملي کولو ژمنه کړې وه. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف یو لوړ پوړی وفد په 3 مارچ پاکستان ته راورسېدو. د خزانې د وزارت د معلوماتو تر مخه دغه وفد به پاکستان ته د قرض نوي قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. آی ایم ایف تیر کال پاکستان ته د 10 ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړې وه خو دا قرض د 1 ارب ډالر قسط په شکل کې ورکول کیږي او د هر قسط ورکولو نه وړاندې د آی ایم ایف وفد د پاکستان دوره کوي او د قرض لپاره وړاندې شوو شرطونو جایزه اخلي چې څومره عملي شوي دي. د آی ایم ایف په شرطونو کې د خرڅ کمول او مالیه زیاتول شامل دي. په اسلام آباد کې د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن او اقتصاد پوه ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې داسې دورې د قرض اخیستونکو هیوادونو لپاره د معمول خبره ده خو د پاکستان لپاره دغه دوره ځکه ډیره مهمه ده چې حکومت ته ټیکس یا مالیه په راغونډولو کې کامیاب نه دی او اوس هم لا زیات ټیکس راغونډولو لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
د پرایوټایزیشن او په دې باندې د هغې ابزرویشن شته او د اف بی آر ریونیو 600 نه زیات شارټفال دی او ما وخت باندې ته ویلي چې دا به تقریبا 1 ټریلیون ته رسي نو اندازه دا صدا چې دا هغه طرف ته روان ده نو کوم څه خبره دی اکسپلینیشن ورک او خبره جوړه شو خو ډیره ښه ده کني نو مسله خو کېدې شي. دغه خبره دا ده چې دا یوازې اکنامیک ډیل نه ده د دې پولیټیکل یو بیک گراوند هم وینو نو ګوره څه ټیم هم د یو شیغی له پلاس ورغو نو هغه اکسپلایټ کېدې شي.
د آی ایم ایف وفد به د خزانه وزارت د انرژي وزارت د منصوبه بندۍ وزارت او سټیټ بینک د لوړ پوړو چارواکو سره ویني او نورو ادارو لکه فیڈرل بورډ آف ریوینیو، اوگرا او نیپرا مشرانو سره به هم مذاکرات کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې آی ایم ایف پاکستان ته د قرض منظوري ورکولو سره سره د اقتصادي اصلاحاتو راوستلو دپاره اهداف هم ورکړي وو، او اوس چې کوم وفد راغلی دی دا ګوري چې هغه اهداف تر کومه حده عملي شوي دي.
تر اوسه پورې چې کم اهداف دي هغې کې صداغشته دی، مونږ چرته وایو شارټ کمنس پکی دي، خو هغه نیګلیجبل دي او زما نه دی خیال چې په دې کې به داسې صداغو شي چې په آی ایم ایف کم قسط ورکې پاکستان ته به هغې بس فرق پرېوځي. تقریبا مونږ ویلی شو چې 95% د دې کم دغه چیز هغه آلریډي ایچیو شوي، ځکه چې د شپږو میاشتو کمه کارکردګي ده، د جولای نواله تر دسمبر د وخته پورې. نو په هغې کې د پاکستان که په هغه برانداد وي، که هغه د پاکستان نه بار کم خلک چې مشتری وطن ته کمې پیسې را لیږي، په هغې کې بهتري راغلی ده.
د آی ایم ایف د 9 کسیزه وفد مشري ناتن پورټر کوي. دا وفد به تر 2 اونیو پورې په پاکستان کې وي، او د راتلونکي بجټ په اړه به هم حکومت ته تجویزونه وړاندې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه سه اوس رازو دی ته چې په سواد کې پولیس وایي چې په ناموسي وجنه کې د لاس لرلو په تور یو کس نیولې. تر دې وړاندې هم په سواد کې د ناموس په نوم وجنې شوې دي. د ضلع د بشري حقوقو ټولنه وایي چې پروسه کال 44 او په روان کال کې تر اوسه پورې 3 ښځې د عزت په نوم وجل شوي. دوی زیاتوي چې د قانون د شتون سربیره هم تورنو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي، چې دا د دغو وجنو د نه درېدو یو مهمه وجه ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد تحصیلي کابل پولیس مشر ډي ایس پي امجداري د مارچ په 2 مشال لري ته ویلي چې د تحصیلي کابل لري په تاسیمه سوګلۍ کلي کې د پروري په 8 نیټه یو ښځه په ډزو وشتل شوه، او رشتہ دارو مړې کابل هسپتال کې پریښوده و. پولیسو دغه وجنې مقدمه درج کړې او تفتیش نه وروسته معلومه شوه چې د غیرت پر نوم ښځه وجلې شوې، او دغه کې د وجلې شوې ښځې یو وراره او زوی او ورسره د کور دوه ښځې نیولې. پولیس وایي چې د کور خلقې تورونه لګی چې وجلې شوې ښځې د سړي سره تعلقات ول. هو، په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټوله دی. د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابا کوي چې هر کال په سواد کې په لسګونو ښځې وجلې کیږي. سخت کال 2 میاشتو کې دې نه وړاندې 3 ښځې وجلې شوې، خو ملزمانو ته سزاګانې نه میلاویږي، ځکه دې وجنو کې زیاتوالی دی.
دا جی انتهایی د تشویش خبره ده چې هر کال زم په سواد کې د زنانو د قتل واقعات دي، په دې کې ورسته ورځ اضافه کیږي، او دا مونږ اینو چې بار بار او کتا سو مجبور هم د سواد صورتحال ته وګورئ دي، نو ډیر زیات په دې ورځو کې کتا سو فکر کړي، نو ډیر زیات د قتل غارت او د تشدد د واقعات چې دي، کاغذ زنانو دي او کده نارینه دي، په دې کې ډیر زیات اضافه شوی ده، او یو د افراط تفریق ان ته کې ماحول دی، یو یره ده. د بده مرغه جی زم په ملک کې قانون خو موجود دی، خو د دې امپلیمنټیشن نشته، په دې درآمد په صحیح طریقې سره نه کیږي. که تاسو ګورئ جی دا کم چې ریسنټلی دا واقع شوی ده، نو پای کې خبره غیده په FIR کې دنه د غیرت په نوم د قتل چې دی هغه محرکات ویل کیږي، او کم دفعات چې دی کم چې دا غیر 311 دفعه د هغه په دی FIR کې نه ده لګیدلې.
د خیبر پختونخوا د غیرت په نوم وجنو قانون تر مخه د پولیسو په مدیت کې جوړ شوي داسې مقدمو کې ملزمانو ته نه ضمانت ورکولی کیدی شي او نه راضینامه کیدی شي، خو بیا هم عدالت ملزمانو ته ضمانت ورکوي او پریدي هم. په دا اړه د ضلع سوات بار اسوسیشن وکیل او مدني فعال سمرین حکیم وایي،
په اونر کلین کې زیاتر ملزمانو ته سزا په دې وجه نه ملاویږي چې مستغیظ اکثر د کور وي، او هغه بیا دا سوچ کوي چې یو کس خو د کور نه مړ شو بل کس ته ژوند نشو خرابولی، نو د دې د خلاف څه گواهی څه شهادتونه نشي ورکولی نه ورکوي، په هغې باندې پروسیکیوشن فایل کمزوری شي، کیس چې دی نو هغه د سزا دپاره فټ جوړ نه شي، بس پدی داس دسی وجوهات تی چی پدی وجه باندی دا قانون پا نظر کی بیا آغا تا سزا ور کول گران شی. بل پا کنیا سب دا چانه چی قتلو نشوی آغی خاندان دا شرم گنی چی دا کیس مخ کی سمر هم چلو نو دی که مونگ تا شرم جوڑی گی. آغی بیا دا خپل خبری نشات شی.
دا غیرت پنو وجنو او خزو تا انصاف ور کولو پاڑا او پیا د پیخه د سواد پولیسو تحقیقاتی سانګې مشر اس پی انویسټیګیشن بچا حضرت وای چې پولیس خپل کار سم کوي خو عام خلک دوی سره مرستې نه کوي.
پولیس خو د وقوې نه پس موقع ته ځي او په موقع باندې چې کمې انساني سترګې څه لیدلي انساني سوچ څه کوي د هغې او د دغه پولیس افسر د دې خپل مشاهده چې دا دارا جمع شي او د دې نه یو مقدمه جوړ شي چې څو پورې زموږ عقل او سوچ کار کوي نو موږ خپل کار ټیک کوو او د سو پورې دپو حواله ده نو دا د عدالت په رحم و کرم بنی چې عدالت په 302 کې به دغه ملزم لا سزا په کم سټیج کې ورکړي نو دا سیزونه چې دي دا به د عدالت سره منصر دي او به په عدالت کې وکیل ولاړ او دغه وکیل هم ډیر ښه تعلیم یافته سړی دواړو طرف ته د خپل دغه کونسل ډیپینس کوي او ایویډنس کلیکشن چې دی دا پولیس ذمہ داری ده او شهادت ورکول چې دی دا د یو شهري هم ذمہ داری ده خو چې څوک یې پوره کړي ډیره مننه.
د سواد بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ بیا د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان شمیرې تر مخه 13-15 کلونو کې په لسګونو ښځې او سړي خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجلې شوي او مقدمې پر هم درج شوي خو صرف دوه مقدمو کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو استاسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساتا استاسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا استاسو.
مشال ډیو د غوږ سو سم د روجې ځانګړي لړۍ د ورځني موضوع وخت راغلی. نن به واوري روجا او تراویح له یو بل سره څنګه تړلی دي. تاسې با خبر شئ چې د تراویح مونز له جمع سره کول پکار وي او کنا یوازې هم کېدی شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاش دا الله عز وجل پلور باندې د صحیح رجوع کولو او د گناهونو د توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي. د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارونه نه هم منګزان وساتو چې هغه زمونږ په ټولنه کې شته دی، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعضې خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي، نو دا خبره ښه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکه. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅېږي، یوه بجه پاڅېږي، یوه نیمه بجه پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا هم غلطه خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم، بیا چې ورپسې اوده شو په مادي باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبرم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابی. قانون داري چې اوسړې ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې اوسړې پښنمه ناوخته وکي په دسي انداز باندې چې کله د چاو ډوډۍ او د وبونه فارغ شي 15 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا ټول نغوره ټایم دی. او یا که مثلا دا غین او څو دقیقې مخکې نو یو څو رکعات تهجد منځو کې ځکه د خوب را پاسېدلې دا یو ښه موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او استوالې د بشنمی چې د سحر اذان ته ور ورسی سړی او دا غینه یو څو د قیمخ کې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.